د سهار لس بجې شوې. السلام علیکم. یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې خپرونې ډیره برخه د سندرو میلمانو پروګرام ته ځانګړې شوې. لنډه خبري برخه هم لري. په دې خبري برخه کې به دا واورئ چې د افغانستان د سولې په اړه په نږدې راتلونکي کې په روسیه او ترکیه کې یو مهمې غونډې جوړېږي. دا چې افغان چارواکي او طالبان د دغو غونډو په اړه څه وایي په دې اړه درته وروسته تفصیل لرو، خو اوس پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د پاسپورت اداره وایي نور یوازې د الکترونیکی تذکیرې لرونکو ته پاسپورت ورکوي. د یونان یوې محکمې دوه افغانان په بند محکوم کړي، او د روغتیا د نړیوال سازمان د هغه اعلان ټیک یو کال پوره شو چې د کورونا ویروس چټک خپرېدا ته یې د وبا نوم ورکړی. بشپړ خبرونه. د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پاوز للوی درستی سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د پاکستان پاوز په یو خبر پاڼه کې ویلي دواړو خواوو په دې کتنه کې د افغانستان د سولې د روانې پروسې تر څنګ د سیمې پر عمومي وضعیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر همکاریو هم خبرې وکړې. د پاکستان د پاوز مطبوعاتي څانګې ویلي دواړو خواوو ټینګار وکړ چې په افغانستان او سیمه کې د سولې د ټینګښت او ثبات لپاره به په خپل منځ کې اړیکې نورې هم زیاتې کړي. د افغانستان د پاسپورت ریاست وایي نور یوازې د الکترونیکی تذکیرو لرونکو ته پاسپورت صادروي. د دغه ریاست له لوري په یو خبر پاڼه کې چې پرون خپره شو راغلی چې نور به هیچا ته له الکترونیکی تذکیرې پرته پاسپورت ورنکړي. تر دې وړاندې د احصایې ملي ادارې په کابل کې ویلي و چې د کاغذي تذکیرو د ورکړې بهیر یې درولی دی. د پاسپورت ادارې په داسې حال کې د پاسپورت ورکړه له الکترونیکی تذکیرو سره مشروطه کړې چې لا هم د افغانانو لوی اکثریت برېښنایي تذکیرې نه لري، او د دغو تذکرو د ویش بهیر هم اوږد او پیچلی دی. د یونان یوې محکمې دوه افغانان تیر کال په لیسبوس ټاپو کې د کډوالو کمپ ته د اور اچولو په جرم په 15 کاله بند محکوم کړل. د محکوم شوو افغان پناه غوښتونکو مدافع وکیلانو پرون ناوخته فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي چې محکمې دا پریکړه د سه شنبې په ورځ د شپږ ساعته محاکمې په پای کې وکړه. د تیر کال په سپتمبر میاشت کې په لیسبوس ټاپو کې دو پرله پسې اورونو د موریا کمپ وسوځو. په دغه کمپ کې له کلونو راهیسې ګڼ شمېر پناه غوښتونکي په بد حالت کې دېره وو. د جرمني چارواکي وایي چې پرون چهارشنبه یې شپږ ویشت افغانان په یوه چارتر الوتکه کې کابل ته ولېږل. دا له 2016 کال راهیسې له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو و دیرسمه جوپه ده چې بیرته هیواد ته ستنیږي. د دغه هیواد د چارواکو په وینا له یادې مودې راهیسې 1015 افغان پناه غوښتونکي په چارتر الوتکه کې کابل ته ډیپورت یا استول شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د هغه اعلان ټیک یو کال پوره شو چې د کورونا ویروس چټک خپرېدا ته یې د وبا نوم ورکړ. دغه سازمان د 2020 کال د مارچ په 11مه داسې مهال کورونا وبا اعلان کړ چې په چین کې د کورونا ویروس د لومړنۍ پیښې نږدې درې میاشتې پوره شوې وې. تیر کال له دغه اعلان سره سم د نړۍ په کچه اقتصادي فعالیتونه ودرول شول او د میلیاردونو کسانو عادي ژوند یې ګډوډ کړ. د امریکا د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې تر اوسه په ټوله نړۍ کې شاوخوا 1.3 میلیونه کسان په کورونا اخته شوي چې له دې ډلې 2.6 میلیونه کسان مړه شوي دي. داسې اټکل کېږي چې د کورونا د پیښو او له کبله یې د مړینې شمېرې ممکن له دې هم لوړې وي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن د کانګرس غړو ته ډاډ ورکړی چې د جو بایدن اداره د نورد ستریم 2 نلیکې د رغونې مخالفت کوي. بلینکن پرون د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویلي بایدن فکر کوي چې دغه نلیکه چې په بشپړېدو ده یوه بده نظریه ده. نوموړي ویلي امریکا له مخکې هم د دغې نلیکې په جوړولو کې پر ښکېلو کمپنیو بندیزونه لګولي او اوس هم د دغې پروژې د کار د بشپړتیا په مخالفت کې درېږي. دا نلیکه د دې لپاره جوړیږي چې د روسیې طبیعي ګاز د اوکراین له لارې د بالتیک سمندر په تل کې اروپا ته ولېږدوي. د امریکا کانګرس د دې نلیکې مخالفت کوي او وایي له دې سره د اروپا د تیلو پر صنعت د کرملین ولکه زیاتیږي. د امریکا دا مخالفت ښایي د متحده ایالاتو او جرمني اړیکې هم زیانمنې کړي، ځکه جرمني د دغې نلیکې ننګه کوي او سوداګریزه پروژه یې بولي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په لومړي ځل متحده عربي اماراتو ته ځي. ابو زبی ته د نتنیاهو سفر د اماراتو د رسمي بلنې لمخې ترسره کیږي. دا به په تیرو شپږو میاشتو کې د دوه هیوادونو د اړیکو له عادي کېدو وروسته متحده عربي اماراتو ته د اسرائیلي صدر اعظم لومړنی سفر وي. نتنیاهو په وروستیو میاشتو کې څو ځلې په زمینی ډول ویلي وو چې د اړیکو تر عادي کېدو وړاندې هم متحده عربي اماراتو ته تللی او د دغه هیواد له مشرانو سره یې کتلي دي. ویل کېږي چې د نتنیاهو دا سفر په ډیر لاندې وی او یوازې بعد دریو ساعتونو لپاره دوام وکړي. او ایران وایي چې د کورونا ضد چینایي واکسین سینوفارم ته یې بیړنۍ اجازه ورکړې ده. د ایران د درمل او خوراکي موادو ادارې ویندوی پرون ویل چې د اوس وخت لپاره د دغه واکسین ویش او تزریق منع نه دی. پرون پاکستان هم د دغه چینایي واکسین ورکړه لدې سره سره پیل کړه چې د پاکستان طبي کارکونکو د هغه پر اغیزمنتوب شکونه څرګند کړل. زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ پته ده آزادي رادیو ډاټ کام. لکه څنګه مو چې د خبرونې په سر کې وویل دغه پروګرام تر ډیره د سندرو میلمانه ته ځانګړی شوی دی. خو لنډه خبري برخه کې به ووري چې ټاکل شوی د روانې میلادي میاشتې پر اتلونکو اونیو کې د افغانستان د سولې په اړه دوه مهمې غونډې جوړې شي. روسیه د افغانستان دولت او وسلوال مخالفانو ته بلنه ورکړي چې د سولې په اړه د خبرو لپاره مسکو ته ورشي. بلورته امریکا غواړي چې د ترکیه په منځګړیتوب افغان مشران د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره په انقره کې یوې غونډه کې سره جرګه شي. د دغه غونډو په اړه د افغان خواو خبرګون څه دی په اړه یې پام کړی د اسمت ساروان راپورت.
د افغانستان حکومت د ملي مصالحې عالی شورا او طالبان د مسکو په غونډه کې د ګډون په اړه مشورې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له سلام مشورو وروسته به د مسکو د کنفرانس په اړه له روسیې سره خپل نظر شریک کړي. د وزارت دا خبره وروسته له دې وکړه چې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې له سفیر دیمیتری ژیرنوف سره د مسکو د کنفرانس په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ګران هیواد په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
روسیې سفیر افغان سیاسي رهبرانو شخصیتونو ته مسکو کې د کانفرنس کې ګډون لپاره د لیګل سرویو بلندیکونو پاکله خبرې وکولې او بهرنیو چارو وزیر ته معلومات ورکړه. بهرنیو چارو وزیر د روسیې رول افغانستان د سولې او د سیمهیز اجماع په اړه مهم وبال او د روسیې ملاتړ او مرستې نه قدردانی وکړه.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا ویندوی فریدون خوزون وایي چې د شورا هم تر اوسه پورې د مسکو په کانفرنس کې د ګډون یا نه ګډون کولو په اړه پریکړه نه ده کړې. خوزون په عین حال کې وویل
روسي یو بنلیک د ملي مصالحې د عالی شورا ته د مسکو په ناسته کې د ګډون د پاره سپارلای دی. تر اوسه هم موږ تصمیم نه دی نیولای چې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس په دې ناسته کې ګډون وکړي کنه، بلکې په دې اړه بحثونه او مشورې شته. هر کله چې مشورې پای ته ورسیږي او هر تصمیم چې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس ونیو هغه به روسیې ته اعلان شي.
روسیې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د افغانستان د حکومت، طالبانو او اغیزمنو شخصیتونو په ګډون روانه میاشت په مسکو کې د یوې غونډې تابع نیولې ده. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې ترکیه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غوښتنه د افغانستان د سولې په اړه د بوند کانفرنس په شان د یوې غونډې کوربه توپ ته چمتووالی ښودلی دی. طالبان هم وایي چې تر اوسه پورې د مسکو او انقره په غونډو کې د ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې. په قطر کې د طالبانو ویندوی محمد نعیم آزادي راډیو ته وویل
د مسکو د انقره د غونډو په اړه باندې لکه مخکې چې هم ویلي دي تر اوسه پورې موضوع زموږ تر څېړنې لاندې ده. موږ موضوع په رابطه څېړنې کوو، انشاءالله بیا وروسته د رابطه خپل موقف ووایو.
سره له دې چې د افغانستان حکومت او د ملي مصالحې عالي شورا تر اوسه پورې د مسکو په غونډه کې د ګډون پریکړه نه ده کړې، خو د دې شورا بیان وایي چې د افغانستان په سوله کې د روسیې او د سیمې د نورو هیوادونو رول ورته مهم ښکاري.
یو سولهییز افغانستان د سیمې په ګټه ده او په یو سولهییز افغانستان کې به په سیمه کې ګڼ اقتصادي ترانزیتي او سوداګریز فرصتونه ایجاد شي. ټول د سیمې ټول هیوادونه به له دغو فرصتونو څخه استفاده وکړي.
ټاکل شوې ده چې د مسکو غونډه په انقره کې د افغان مشرانو تر غونډې څخه باندې یو غونډه باندې یعنی د روان مارچ په 13 جوړه شي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د پاکستان په خیبر پختونخوا کې پرون د عوامي نېشنل ګوند غړي سره راټول او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر تګراتګ بندیزونه او محدودیتونه یې وغندل. دوی ویل کله چې پر تورخم او نورو لارو ویزې جبري شوي، د پښتنو ولسونو تګراتګ ټکنی شوی او سوداګري هم کم شوی. په دې اړه پام وکړئ د مشال د خبریال راپور ته. ورپسې هم د سندرو میلمانه پروګرام مهیروي دغه پروګرام لمخکې نه ثبت شوی، تاسو واورئ.
د مارچ په لسمه د عوامي نېشنل ګوند مشرانو کارکونانو د خیبر درې په لار ټول رکاوټونه لرې کړل او ماښام 5 بجې لنډې کوتل ته د لاریون په شکل کې راورسېدل او د تورخم لار ورته پولیسو په مکمله توګه تړلې وه او جلسه یې د تورخم په ځای په لنډې کوتل کې ترسره کړه. د لنډی کوتل بازار په بادشاہ خان چوکي د جلسې ته د وینا په وخت د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان وویل چې په تورخم کې د سختۍ او مختلفو بندیزونو لوجه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت حجم ډیر رقم شوی.
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په 2012 کې بزنس 2.5 بلین ډالر او د کم چې تموا چې 5 کالو کې مثال 2018 پورې بدا 2.5 بلین ډالر په ځای 10 بلین ډالر ته ځي. خو په مې 2014 کې تورخم بند شو او کاروبار او روزګار ایک دم پخکته پریوته. چې کوم ځای کې د پاکستان ټولي دنیا سره د تجارت شراب بر روانه ده، او ما غواړاتو کې د پاکستان د افغانستان غاړې ته د تجارت شراب 3 میاشتې تر رسیدلې ده، 4 میاشتې تر رسیدلې ده. بس ما هغه افغانانو ورونو چې کوم افغانستان کې اوسېدل، هغه به د صحت د پاره راتلل، د سہولیاتو د پاره، تعلیم د پاره راتلل، تجارت د پاره راتلل، صنعتکارۍ د پاره راتلل. نن هغه ټول موږ اینو چې هغه بند دی. نو زمونږ دا مطالبه ده او دا سجیشن دی چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دی صنعتکاری، تجارتکاری، ټیکس نه فارغه کی، ډیوټي دې ته ختمه کی.
ایمل ولی خان په تورخم کې د ګاډو مسافرو سمبالولو ادارې نېشنل لوجستیک سل د رویې په سرحدي سیمو کې په باډ لګولو او د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې لګول شو محدودیتونو باندې نیوکه وکړې.
وضاحت پکار دی چې د 2014 نه پس د دغه کانټا تار د لګېدو نه پس هغه اکټیویټیز زیات شوې دي، هغه کې کمی نه دی راغلی. په کوم بار لګېدلې دي زمنګ پیسې ولې ضایع کړی شوې او د هغه مقصد ولې د قام ته واضح نه کړی شو. موږ ټول عمر د کرخې نه اخوا دیخوا تګ را تګ بغیر د ویزې کړی دی. ستاسو پالیسی ده په ویزو به زور ازو. خو مهرباني دې وکړي ملت افغانستان او ملت پاکستان چې د ویزو پالیسی دې آسان جوړ کړي چې دا پښتانه تش تجارت نه خپل رشتہ دار ولا غم خادولا خپ آسان یو بل کرت هي راتلی شي.
د عوامي نېشنل ګوند باجوړ شیخ جانزاده هم په دې جلسه کې شریکو او دوی مشال ریډیو ته ویل چې په کار د افغانستان سره لګیدلې ټول لارې د ورته خلاص کړل شي.
موږ ته چې کوم دې د باجوړ نه د وانا پورې څومره چې تاریخي لارې دي دادي بندې کړې دي، زمنګ تک را تک دې بند کړې دي، زخمی څوک اخوا دي خواني شي راوړلې. نو موږ نن په دې غونډه کې کوم دې دا غوښتنه په کلک انداز کې دا ټول قام کو چې مهرباني وکړه د نو پاس کنده آزاد کا، لیټه پاس آزاد کا، غاخي پاس آزاد کا، تور خم چې کوم دې 24 ګنټه کلا وساته، دلته تکلیفونه سوداګرو ته عام خلکو ته مور کوه.
د خیبر ډیپټی کمشنر دې جلسې تر سره کولو اجازه نه ورکړي او په یو نوټیفیکیشن کې ویلي وو چې د کورونا وایرس د کیسونو زیاتېدو لامل د داسې جلسې اجازه نشي ورکولای. د خیبر پولیسو په مختلفو چیک پوسټونو باندې د عوامي نېشنل ګوند یو شمېر کسان نیولي وو او تر شپې نه وخته پورې په تاڼو کې ایسار کړي وو چې ځنې پکې بیا پرې خودل شول او د دغه ګوند عہدیداران تور پورې کوي چې د دوی په کارکونانو پولیسو تشدد هم کړای. خود خیبر پولیسو دا تورونه رد کړي. د خیبر انتظامی او امنیتی چارواکی وایي چې د کورونا وایرس لومړی څپې په مهال یې د وفاقي حکومت په وینا تیر کال یعنی 2000 کې شپږو میاشتو لپاره د تورخم دروازه تړلې وه، خو اوس یې څلېرشت ساعته سوداګرۍ منصوبې لاندې تجارت لپاره خلاصه کړې. دوی وایي په 2016 کې یې د پولیس سنبالولو پالیسۍ لاندې